خو په سلو کې دوه دیرش نورو ویلي چې که د لیسې تر بشپړولو مخکې واده شي پروا نه لري. البته اکثرو پلرونو د ښوونځي تر بشپړولو مخکې د خپلو لونو له واده سره مخالفت ښودلی دی.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خره منسته کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربط ارگانونو ته اطلاع ورکي. یو دویم تحریک دی دعوا د جایزه په وخت کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځه شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلېږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یو پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله نه نوزي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک، بعد هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف کی زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي کنه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جوابدی دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي یوه داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرینو له لحاظه لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر را رسېدلی دی زه د حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بیرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو اغه مبالغ چې کم مقدار حیف مل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بنان په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل داوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوې د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. ایا په کاپیسا کې د ریګ روان په خصوصیاتو پوهیږئ؟
ریګ یو وخت په یو ځای کې بیا سی بل خلک ورځي بل ځای ته.
ریګ روان له فرهنګي اړخه سره ارزښت لري.
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاتې شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو وخت کې په سترګو ورته ګوري.
او مسلو کسانو د دې لپاره چې د سیمې ته ګرځندویان جذب کړي سکړي دي.
لومړی کار دا کړی دی چې اوس د یوې حاکې لپاره چې ریګ روان باید څوک غواړي شامل شي، یوې معینې برخې د خوا باید دغه ته شامل شي.
نن په همدې کله خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې ولې د سیمې ته ریګ روان وایي. بیا په دې خبرې کوو چې خلک ریګ روان ته د کومو هدفونو لپاره ځي. په آخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده ملتیا مو وکړي.
قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې اکثره داسې سیمې شته چې داخلي او بهرني کسانې ننداري ته ورځي، پاک لې چړنې کوي او آثار باندې لیکي. یو شمېر کسان بیا د سایل او سیاحت لپاره ورځي او خپل وخت خوښ تیروي. د کاپیسا د ښکلو تپو په لړ کې یوه تپه زیرو شګو پوښلې ده. کله چې یادې تپې باندې لمر ولګېږي، د زیړې طلا په څېر ځلېږي. یو شمېر خلک په دې عقیده دي چې که هر څومره شګه له دې تپې څخه واخیستل شي بیا هم نه کمیږي. که چیرې دا شګه لرو سیمو ته انتقال شي، بیرته د ریګ روان تپې ته ورځي. له همدې وجې خو ریګ روان ورته وایي. د ریګ روان د تپې د تاریخ په اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې علمي غړی اسدالله پورفیز وایي،
در همون منطقه مردمانه که زندگی میکردن متوجه ازیکر
کم کسان چې په همغه سیمه کې اوسېدل دې ته پام شو چې د ریګ روان د سیمې شګه په حرکت کې ده. خای له قرنونو را په دې خوار یاد ریګ په حرکت کې وي. دا چې ولې د ریګ روان د سیمې ریګ په یوځای کې نه پاتې کیږي،